په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مطبوعاتي مسول هغه څرګندونو خبرو چې وای د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د خبرې پر ځای نه دی چې وای په وزیرستان کې د پاکستان روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه دي. نور ریپورتونه هم لرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله لوسواتي او زیات کسان مړه شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ نن د امریکا له کانګرس نه پټینګ وغوښتل چې د نړۍ دا وړیا تعلیم ملاتړ وکړي. دا د سیمه اونړې په خبرونو کې اوري. خو لومړی سید کمال شارف د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچګي د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار هغه څرګندونی چې د افغانستان په اړه کړې به برعکس وبللې. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په یو انتحاري حمله کې ووژل شو او په جوزجان کې وسوال مخالفینو د سرک جوړولو یو شرکت دوه کارکونکي ووژل دي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار هغه څرګندونی چې ویلې و ک په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای سوي د افغانستان وضعیت به نور هم خراب شوی وای برعکس وبللې. فضل هادي مسلم یار ازادي رادیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز دغه څرګندونی رات کړي او زیاته کړي چې ک پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لېږلې اوس به دغه هوا دروان بد وضعیت سره نو مخامخ.
دا چې هغه ادعا لري چې که وزیرستان کې عملیات نه وشوي نو افغانستان به نور هم نام شوی وي یا به نور هم کډول شوی وي. فکر کوم دا بلاکس ویل ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنگونه وکړي.
په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شمې ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شمالي وزیرستان عملیاتو د افغانستان د امنیت سره مرسته وکړه او زیاته کړه چې کدا عملیات نه وای سوي وضعیت به له اوسه هم بدتر شوی وای. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په دغه ولایت کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې دا خبر اعلان کړ.
برادر عزیز ما و شما ولسوال صاحب مصدق ولسوالی کشم ولایت بدخشان به اثر یک حادثه انتحاری امیل از جام شهادت می نوشه.
د بدخشان د امنیه کمانډانی د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي رادیو ته ویل چې ولسوال عبدالجبار مصدق د کشم ولسوالۍ د کرنې مدیرات په یو پروګرام کې د ګډون په هدف تللی و چې پرې چاو د نوسوه. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په دغه ولایت کې د سړک جوړولو یو شرکت دوه کارکونکي وژلي دي. د دې ولایت امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي رادیو ته ویل چې پیښنن سهار د شبرغان ښار د دشت لیلې په سیمه کې سوي ده. نو موږ زیاته کړه چې وسلوال په دغه حمله کې د یاد شرکت دوه موټر هم سوځولې دي. وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه نه خبرې شوډلې ده. د یو بل خبر لمخې نن سهار په شبرغان ښار کې یوې 22 کلنې جلی ځان وژلې دي. د جوزجان د امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر ویل یاد انجلۍ چې د شوونځیز د کوونکو په خپل کور کې ځان زندۍ کړی و. هغه ویل چې تر دا مهاله د پیښې لامل نه دی معلوم خو زیاته کړه چې په دې اړه سیړنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله لوسوه اتیاو زیات کسان مړه شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي. تودوخه په داسې وخت کې زیاته شوې چې د روژې میاشته او د برېښنا د پرچاوۍ ستونزې هم ورسره دي. د کراچۍ د ښار د مړه شوو کسانو اکثره بې وزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي. د ایدي په نامه خیریه مؤسسې جګپوړي مامور انور کاظم رویټرز اژانس ته ویلي په تیرو څلور ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړه شوو شمېر 800 ته رسېدلی دی. په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 40 ته رسېدلې او د ښار شتمن کسان د ایرکنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښیي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوه پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي. د فرانسې د حکومت ویان ستيفان لیوفول د مسلې په اړه امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولاند له عاجلې غونډې څخه څو شېبې مخکې ویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه دی. د فرانسې حکومتي منابعو وایي د بهرنیو چارو وزارت نن په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سه‌شنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد افشا کړل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت موسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولان جاسوسي کړې ده. په افشا شوو اسنادو کې چې د فرانسې لیبراسیون رسپانې خبرې کړي ویل شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کال له وروستیو څخه د 2012 کال مې میاشت پورې چې اولان د سارکوزي پر ځای واک ته ورسېد جاسوسي کړې. د دې اسنادو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. د ارمنستان په مرکز یروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی. دا مظاهرې د درې ورځو لپاره روانې دي. شاوخوا 2000 کسانو د دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې تېره شپه د جمهور ریاست د ماڼۍ پر لور لارین وکړي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په سلګونو مظاهره کوونکو تېره شپه د جمهور ریاست پر لور د غزېلي سړک په اوږدو کې د کثافاتو ستر بیلرونه کېښودل او شپه یې سبا کړه. نن سهار د ایروان د پولیسو مشر آشوت کاراپیتیان له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې په سوله ییز ډول د مظاهره ختمه کړي. دا مظاهره په تېرو څو کلونو کې په ارمنستان کې تر ټولو سختې مظاهرې بلل شوې او د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنې رامنځته کړي. د آزاد آسیا راډیو نن ویل یو غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یو امنیتي پوسټه کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاخوانو حمله کړې او لامل الکتر لګا تل کسان وژل شوي. دا حمله د جون په 22مه په جنوبي ښار قاشګر کې شوي او په دې ځای کې د یغور مسلمانانو او هانټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کیږي. په خبر کې د سمیزو چارواکو لخوا ویل شوي مشکوکو وسلوالو په قاشګر ښار کې درې تنه پولیس د چاخوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسلوالو پولیسو 15 تنه وسلوال چې ترورستاني بولي ووژل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پیښه نشي تاییدوله. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او یوه برخه یې غوریان دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت بل دی وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت، القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. امریکایي چارواکو د یرغملو په اړه په خپلې پالیسۍ باندې له بیا کتنې وروسته پرېکړه وکړه چې متحده ایالات ممکن په راتلونکي کې له یرغمل نیونکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو د اوږدې مودې په هغې پالیسۍ به ټینګ ولاړ وي چې یرغمل نیونکو ته پیسې نه ورکوي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د یرغمل نیونکو په اړه پالیسۍ کې بدلونونه اعلان کړي. د جمهور رئیس اوباما اداره د یرغمل شوو کسانو د کورنیو لخوا تر سخت انتقاد لاندې ده او دا ځکه هغوی ګواښل کیږي که چیرې یرغمل نیونکو ته پیسې ورکړي له قانوني تعقیب سره به مخامخ شي. د امریکا متحده ایالات د ځینو اروپایي هیوادونو پر خلاف یرغمل نیونکو ته د پیسو ورکولو سخت مخالفت کوي او په دې باور دي چې په دې کار سره به یرغمل کوونکي وهڅول شي او د وسلوالو لاسته به زیاتې پیسې ورشي. ځینو اروپایي هیوادونو په تیرو 10 کلونو کې د یرغملو د خوشې کولو په بدل کې وسلوالو ډلو ته 100 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې ورکړي دي. او اټکل کیږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي نن د باستن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. یو 20 کلن سرنایف چې چچن ټبره محاصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی و او په 2012 کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ په مې میاشت کې قضایي حد د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باستن ښار د 2013 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې دوی بمي چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 12 ترورستي حمله وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوې دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړی وي درې کسان مړه او 234 نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 12 تنو پښې له لاسه ورکړي. د امریکا په مساچوسټ ایالت کې په 1940 کال کې د اعدام سزا لغوه شوې وه او قاضي په دې قضیه کې یوازې د فدرال قانون له مخې د اعدام سزا ورکولی شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. افغان چارواکي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د هغه څرګندونو په اړه چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه بللي څوایي. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو له امله خپل روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه په بروکسل کې پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان موضوع به هم په دې غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه به په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال نه تازه حال در سره شریک کړو. په هلمند کې ډیر نجونې له ښوونځیو تر فراغت وروسته ښوونځي پرېږدي او بیا لوړو زده کړو ته مخه نه کوي. علتونه یې څه دي؟ دا موضوع هم په یو رپورټ کې لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد وایي امریکا د شیعه مذهبو د دولسم امام په لټه ده، او سپینه ماڼۍ په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورز ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي. پرون د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په وزیرستان کې کب د پاکستان پوز ورستی عملیات نوې کړي د افغانستان امنیتی وضعیت به لوسنام خرابو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې وخت په وخت افغان چارواکو د پاکستان په دغه پوزي عملیاتو چې په وزیرستان کې کړي انتقادونه کړي دي، ویلي دي چې په دې کې هغه کسان هدف نه دي ګرځول شوي چې په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري. صفی الله ستانکزی په کابل کې دا موضوع څارلې ده، هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دي. ستانکزی صاحب، لومړی خو خبرونه ته ستړی مشي، د سرتاج عزیز د دغه څرګندونو په اړه تاسو تر اوسه پورې له کومو افغان چارواکو سره غږیدلی او د هغوی عکس العمل څه دی؟
سلام تاسو اوریدونکو ته، د افغانستان د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره موږ په دې اړه خبرې کړې، او همدارس د مشرانو جرګې له رئیس سره مو هم په دغه مسله شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز ورستۍ سرګندونې چې ګواکې په وزیرستان کې عملیات د دې لامل شو چې په افغانستان کې وضع ښه شي او یا وضع پرې نږدې چې تر دې بهتره شي، دغه خبرې له حقیقت لري بللې دي. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته ویل چې په وزیرستان کې عملیات ونټونې دل چې مخالفین ضعیف کړي، بلکې ځینی مخالفین دی خور او وختل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه شروع کړل. خدای چې د خغلی منلی غاګورو په دیړه
د تجزیز دغه سرګندونې وقت سره ډیر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل، په واقعي توګه د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم ضعیف نه کړل. البته منفی اسه وګورو، یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان راوتل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
خغلی منلی ویل چې پاکستانی چارواکي په ورته سرګندونو سره غواړي د خپل تیرو کارونو لپاره له افغانستانه کریډیټ واخلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي په نظر چې په زینو حالاتو کې که پاکستان غواړي پر اختیار سره هم له افغانستان سره خپل همکاري ثابت کړي، نو باید هغه څه چې په وایي هغه په عمل کې هم ثابت کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار البته آزادۍ راډیو سره په یو ځانګړي کی کې د مسلې ته اشاره کړې و چې په شمالي وزیرستان کې پوزي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډیر مرسته کړې، او که دغه عملیات نوي شوي د افغانستان امنیت به ډیر خراب شوی و. خو لبلې خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم په دې اړه باندې توند خبرګون خوده د خغلی فضل هادي مسلمیار لازادي رو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز دغه خبرې وغندلې او وی ویل چې دوی ک واقعا هم په افغانستان کې د امنیت ګډوډي دوی د امنیتي وضعیت خواله بولی، نو دا دوی لپاره یو پرمختګ دی. خغلی مسلمیار ویل چې دوی په حقیقت کې برعکس د خبرې کړې چې په افغانستان کې امنیت ښه دی، او یا د وزیرستان عملیات د لامل شوی چې په افغانستان کې امنیت ښه شي. خدای چې د خغلی مسلمیار غږ هم وورو
د سرتاج عزیز نظر خو واقعا مثبت پرمختګ شوی، او هغوی پرمختګ هم داده چې افغانستان کې ناامني، په افغانستان کې ګډوډي، په افغانستان کې جنګونه، د افغانستان ملت په وینو کې لتپتې. فکر کوم دا بلاکس ویلي ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه، د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي، او په افغانستان کې جنګونه وکړي، د افغانستان مختلفو ولایتو کې دوی اکمال کړي، نو نن په افغانستان کې دغه حالت نه وای. نو زه دوی دا خبرې ردوم او غندم.
د خغلی مسلمیار په خبره چې په افغانستان کې ډیری بهرني تروریستان هم د پاکستان له پولو دی خور اوختي دی، او دلته د افغانستان د حکومت او ځواکونو پر ضد جنگيږي. خغلی مسلمیار دا د پاکستان یو توطئه او بلل او ویل چې تل د افغانستان له مخالفینو او دښمنانو پاکستان ملاتړ کړی دی. خو د چارو کارپوهان هم، البته د افغانستان د سیمایزو مسایلو کارپوهان، بیا د پاکستان دغه سي څرګندونی د از طلبی په معنا بولی او وی چې غواړي په سیمایزو نړیواله کچه د خپل اعتبار د ترلاسه کولو لپاره دوی امتیاز ترلاسه کړي، او دغه څرګندونی کوي. دوی وی چې پاکستان هیڅ کله هم د افغانستان په وړاندې روخانه او شفافه پالیسی نه درلري، او هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان ثبات چې افغانستان پرمختګ وکړي او ثبات ترلاسه کړي.
ډیر زیات مننه کوم کور ودان صفی الله ستانکزی، او چې له کابل د یو شمیر افغان چارواکو د عکس العملونو په اړه چې د پاکستان د ملي د سلاکار سرتاج عزیز د ورستیو څرګندونو په برخه کې ورسره شریک کړل. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. تر ویلند خبرتیا ورسته زموږ بل خبريال تا چې په بروکسل کې دی او د ناتو د وزیرانو غونډه تعقیبوي ورزو.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه پیل شوې ده. افغانستان هغه مسله ده چې په دې غونډه کې بچړل کیږي. زموږ خبريال اسد الله لودین په بروکسل کې دی او د ناتو د دفاع د وزیرانو دغه غونډه څاري. لودین سب خبرونه تستړی مشي دارته وایي چې د افغانستان مسله د ناتو د دفاع د وزیرانو په نننۍ د غونډه په نننۍ اجنډا کې شامل ده او کنه؟ ډېر مننه
ان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ناتو د دفاع وزیرانو سرمشري د نن فایل شوله، دا به سبا هم دوام کوي. د نن ورځې کومه اجنډا چې خبریالانو ته ورکول شوې ده په هغه کې د افغانستان موضوع نه ده شامله. عموم کې نن د اوکراین په وضعیت باندې خبرې کیږي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یادایش په ګواښونو باندې په سیمه او نړۍ کې خبرې کیږي. خو یو موضوع چې دا ممکن د افغانستان د دفاع وزارت خاص مسؤل ته نږدې هم د غونډې ته راغلی، ممکن د غونډې په څنډه کې د یو شمیر غړو د غړو هیوادونو له چارواکو سره دوه اړخیزې او درې اړخیزې خبرې ولري. هلته به حتما د افغانستان موضوع یادېږي، البته په جزئیاتو کې یا په فرایاتو کې. اما عمومي بحث نن د اوکراین په وضعیت باندې دی. خو سبا چې د غونډې دویمه ورځ ده، سبا بیا په افغانستان باندې بحث کیږي، د ناتو او افغانستان په راتلونکو اړیکو باندې خبرې کیږي. او لکه څنګه چې مخکې ویل شوي، ممکن ناتو په دې خبرې وکړي چې له غوښ ماموریت وروسته په افغانستان کې یو بل نوې ماموریت پیل کړي، چې هغه ماموریت کې به د ناتو د چارواکو په خبره ملکی بمی او نظامی حضور په هم د ناتو وي. خو دا هغه څه دي چې دا به وروسته له کانفرنس له د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزي په خبري کانفرنس کې خبريالانو ته معلومات دي اړه ورکول شي. خپل معصوم ستانکزي ټاکل شوی چې سبا خبريالانو سره خبري وکړي او نن له غرمې وروسته د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ به خبريالان تر سرګن شي او د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه به خبريالان ته معلومات ورکړي.
زه زیاته مننه کوم خغل الودین موږ په روانو خبرونو کې بیام له تاسو سره په تماس کې یو. د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې د رواني غونډې په جزئیاتو به خپل اوریدونکو خبر ساتو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس به اجمل تورمان ته وښو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلونو ننیو غړو کې هم تر ډیره د افغانستان په ملي شورا د بریټ په څرنګوالي او لاملونو او دغه شان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو پاړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې راخیستې دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپلونو ننیو غړو کې لیکلي چې د ملي شورا غړو پرون په وی فوقلاده غونډه کې د امنیتي ارګانونو د افغانستان پر ملي شورا د بریټ پاړه سپیناوي غوښته. د هیواد په دې مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې غړو په دغه غونډه کې پر امنیتي ارګانونو شدید انتقادونه وکړل او وی ویل چې وسلوال نشي کولای چې د داخلي کړیو له همکاریو پرته د ډول بریدونه تر سره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم د همدې موضوع په تړاو یو مطلب پور کړی او د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو د استازي شکیبا هاشمی خبرې راخیستي چې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتو او یو شمیر نورو جاسوسي شبکو د ملي شورا د لمنځه وړلو هدف درلود او غوښتل چې د داعش پروژه په هیواد کې عملي کړي. ملي ارمان ورسپانې د میرمن هاشمی له قوله لیکلي چې د شمال استازي په خپل دریس سره نه پرېږدي چې داعش په شمال کې ځای پیدا کړي. خلکو ته د جاسوسي شبکو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د شورا له تریبیون نه عامه پوهاوی ورکوي، نو ځکه دوی ملي شورا هدف وګرځوله. میثاق خپلواکي ورسپانې هم په خپل یو مطلب کې دا کار د بهرنیو استخباراتو په تیره بیا د پاکستان د آی ایس آی کار بللی دی. ویسا دغه څرګندونې د ولسی جرګې د غړو په حواله کړي دي او لیکلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې دغه برید د افغان حکومت د ځینو مسؤلینو په همکارۍ شوی دی. ویسا په دغه مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په باور دغه برید د پاکستان د استخباراتي سازمان آی ایس آی سره د استخباراتي هوکړه لیک په اړه د ولسی جرګې د دریس په ځواب کې ترسره شوی دی. ویسا ورځپاڼې دغه شان په خپل مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې د طالبانو او افغان حکومت استازي به راتلونکې اونۍ بیا سره وګوري. د ورځپاڼې په وینا سرتاج عزیز د خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې دغه لیدنه کتنه به د دواړو خواوو د رسمي استازو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشارې سره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سرتاج عزیز د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته په خپله وینا کې دا منلی چې د لومړي ځل لپاره پاکستان د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. سرنوشت لیکلي سرتاج عزیز ویلي چې دغه خبرې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني رئیس معصوم ستانکسی او طالب پلاوی ترمنځ شوي وي. سرنوشت په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو رپورټ په داسې حال کې ورکول شوی چې طالبانو وړ مورس د افغانستان په ملي شورا ډله ییز برید وکړ.
دوستانو زموږ غږ لاسه د ایرانیو ناوړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنویو له امله خپل روغتیایي مرکزونه تړلي. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې وضعیت ښه نه شي دوی به ونه توانېږي چې خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوي. په عین حال کې د دغو نامنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ناوړه وضعیت کې دي او کچېرې ورته روغتیایي خدمتونه ونه رسیږي ژوند یې له خطر سره مخ دی. ناجیه صافی د کابل په سټډیو کې ده او په دې اړه ترې نور تفصیل اورو.
په هیواد کې ورسېو نام نه یو او جنگ جګړو روغتیا وزارت هم دې ته اړ کړ چې په یو شمېر سیمو کې خپل روغتیایي مرکزونه وتړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نام نه یو لامل نشي کولای چې د هلمند او کندوز ډیرو سیمو ته خپل روغتیایي خدمتونه ورسوي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
با تاسف جګړه اخیری کې در ولایت کندوز در دولت
په خوښنی سره په کندوز کې ورستی نامنې د دې سبب شوی چې د دې ولایت په چهردری ولسوالۍ او تپه بیرده کې مرکزونه بند کړو. همدارنګ په هلمند کې چې کومې جګړې وشوې په مساکلا سنگین او نوزاد ولسوالۍ کې کلینیکونه بند شوې دي.
خغلی معیار ویل تر هغې به د روغتیایي مرکزونه بند وي چې وضعیت ښه شي او د دوی کارکوونکي وکولی شي چې سیمې ته ولاړ شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د هلمند او کندوز په بیلابیلو سیمو کې جګړې ډېری کورنۍ بې ځایه کړې او په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال وایي اوس هم د جګړو په سیمو کې ډېری کسان په داسې حالت کې پاتې دي چې لارې پرې بند دي او هیڅ دارو درمل ورته نه رسیږي. یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه دوام وکړي نو د درملو د کموالي له امله به د ښځو او ماشومانو په ګډون د ښځو او کوچنیانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شي. دوی وایي په کومو سیمو کې چې کلینیکونه شته هلته بیا درمل نه پیدا کیږي.
زمانم اشمت الله د چاردری یو تن سودین کوي. هیڅ نه کلینیک شته، هیڅ نه شته، هیڅ کوم حاکمیت نه لري. دولت کلینیکونه دوانه لري، نقطه شوګ نه شته.
زمانم احمد دی مدور سوالی سم مجرسو راغلی نه ډاکټر سره څوک راغلی نه پرمر پښتانه کړی دی نه څوک مسته ویل چې څه کوي چې نه کوي. ځان مؤمنان کرد سره
د راپورونو لمخې د پوزیانو ترڅنګ وسلوال مخالفین کله ناکله روغتي کارکونکو هم هدف ګرځوي. عام افغانان بیا وایي چې روغتي کارکونکو به طرفه خلک دي او کچېره د جګړې خېلې خووي دوی په نخښ کړي نو په لرو پرتو سیمو کې به روغتي خدمتونه ټکنه او د دوی ژوند بل جدي ګواخ سره مخ شي. ناجیه صفای ازادي رادیو کابل.
رضیات مننه. د نشئ توکو په وړاندې د مبارزې وزارت ویل دی ورسته به هر پالیسی د چیرنیزو او تحلیلي ریپورتونو پر اساس جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وزارت چارواکو د نشئ توکو د مخنیوي په برخه کې د اړون نړیوالو ملي ادارو سره د سه شنبه په ورځ د ریپورت ورکولو یو نوی انلاین سیستم پرانیست. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د راپور ورکولو داسې آنلاین سیستم پرانیست چې له دې وروسته به د نشه یي توکو د کښت اندازه د قاچاق کوونکو د نیولو دقیق معلومات او هغه څه ثبتوي چې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له کمښت سره مرسته کوي. د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسي مرستیال هارون رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سیستم له مخې به دقیقې پالیسۍ جوړیږي او له دې سره به د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پیل شوې پروسه منظمه کیږي.
خوشبختانه د تیرو دونیم کلونو راهیسې موږ په همدغه سې تحلیلي ظرفیتونو باندې کار وکړ د اړوند وزارتونو سره په آینده کې به هر برنامه هر ستراتیژي د تحلیلي او تحقیقاتي ظرفیتونو په اساس باندې رامنځته کیږي. له دې نه وروسته به په ډیر په اسانۍ سره سیستم ته داخليږي. د سیستم نه به هر قسم معلومات چې په کار وي راخستل به شي.
هغه وایي د راپور ورکولو د دې سیستم له مخې هر څوک کولای شي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د ویب سایټ څخه دقیق ارقام او د وزارت لاسترولنې ترلاسه کړي. د همدې سیستم له مخې افغانستان تر اوسه یو کلنی راپور خپور کړی چې پکې د نشه یي توکو د ځینو برخو دقیق ارقام خپاره او د کارولو سیمې ځانګړې شوې دي. ویل کیږي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2,24,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو چې ورڅخه 6,400 ټنه تریاک تولید شوی دی. په داسې حال کې چې د کوکنارو له کښت او له نشه یي توکو سره په مبارزې تل د سیمو هیوادونو ټینګار کړی، د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د راپور ورکولو دا نوی سیستم ګټور او عملي ګامونو ته لار هواروي. د افغانستان او سیمې لپاره د دې ادارې استازي انډري اویتسن د راپور ورکولو د دې سیستم د پرانیستې په غونډه کې وویل دا وایي د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس د مخدره موادو سره مبارزې ته په بشپړ ډول ژمن دي او د راپور ورکولو دا نوې پروسه ډېره ښه ده ځکه دا د هغې پالیسۍ لپاره چې موږ یې جوړوو ډېره مهمه ده. نوموړی وایي د جرمونو او نشه یي توکو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا NODC هڅه کوي چې دا سیستم د سیمې تر هیوادونو وغځوي او په اساس یې دقیقې پالیسۍ جوړې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق د کمولو لپاره داسې مهال په نویو لارو چارو تمرکز کیږي چې په دې هیواد کې د کوکنارو ډېر کښت د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي دي. بلخوا له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي او ځینې کارپوهان هیله څرګندوي چې دا آنلاین سیستم به د ټولو ادارو او په اوږدمهال کې د سیمې هیوادونو ترمنځ له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000022 43 شپږ یو او یا هم 00 422 11 24 15.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د باختر د خزانې اثر په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې له دې نندارتون څخه هدف نور نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ور پیژندل دي. د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر له ښاغلي تیموري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نندارتون کله په جاپان کې پرانستل کیږي. ښاغلي تیموري په ځواب کې وویل
د باختر د انجینیر آثارو یو کلمخ کې د اثریات په واد کې پنوای د مولبل موزیم کې پنوای شو چې دوه مشمخ کې د جاپان هیواد تقاضا کړی دی چې باید د ګنجلی باختر حتی په جاپان د ملي موزیم ته نمایش درکړي چې اوس هم د دې قرارداد او د دې پروتوکول آماده ده چې انشاءالله امکان لري چې په نږدې وخت کې آثار انتقال شي په جاپان کې.
په باختر تاریخي آثارو کې کوم شیان شامل دي؟
چې تاسو معلوم دی د اثر باختر د آثارو د فولول آثار شته، د بګرام او د تلاتپی فندقستان، د هغه نور د غونډې آثار ساحاتو شامل دي.
تیموري صاحب محترم، دا چې دا آثار لیږل کیږي جاپان ته، د دې ګټه اهمیت افغانستان ته څه شته؟
خب مهم دا دی چې د نور هیوادونو او د بین المللي هیوادونو باید د افغانستان د فرهنګ باید آشنا شي و د دې مبرمیت دا دی چې نور هیوادونه د فرهنګي آثار او د مادي آثار چې د افغانستان الته لارده آشنایی پیدا کړي.
تیموري صاحب یو اخري پښتنه دغه اثر څنګه نور مملک ته سوال کیږي، آیا هوایی لار نه یا زمینی لار نه سوال کیږي، او دې سره آیا مازف کسان هم زی؟
دقیقا دقیقا دلته یو کمیته پا ده بسند نسی یو کمیته ده چه دلته ده موزیم یلی آبتات ده کابل پانچون او ده اکادمی علوم آزاد ده چوده احمد ده بطور پیشلو که آقایش ده طول اثر ده آوائی ده لخه ده بل کشور که تقنایی دی او ده موش حیات اثر سره یوزای زیم.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وو چې په وایلې ټاکل شوی د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کې خودل شي. دوستانو دونیمې بجې شوې، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. چنقه الکوزه په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز هغه خبره برعکس وبلله چې وایي که په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای شوي د افغانستان وضعیت به نور هم خراب شوی وای. فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز څرګندونې رد کړې او زیاته کړې چې پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لیږلي، اوس به دا هیواد له روان بد وضعیت سره نه و مخامخ. د بدخشان ولایت د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په ویزان وژن کې حمله کې وژل شو. د پیښې خبر د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې اعلان کړ. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي دولت باید ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنې کورونه ورکړي. اسدالله حنیف بلخي چې نن ولسي جرګې ته د ښوونکو د ستونزو د حل په مقصد ورغوښتل شوی و وایي ډېر ښوونکي د استوګنې کورونو د جوړولو مالي توان نه لري. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه موسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي دي. د ارمنستان په مرکز یوروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. د آزاد اسیا راډیو نن ویل ایغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوه امنیتي پوسټ کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او لامل الکتر لگا اتلس کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت بل دی وروسته هغه کورنۍ تهدید نکړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشی کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي نن د باستن ښار د بمی چاودلو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله لوسو واتیا او زیات کسان مړ شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
لازادی را روز خمو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وای د ورشم لار پر عمومي د هلیزون عملان کار پیل سوی او بودجه ځنګړې سوی ده. د دې خونی مرستال خانجان الکوزی وای د ورشم لار د لومړي د هلیز کار چې جنوبی اسیا د هند لارې له افریقا سره وصلوي او همدارز بل عمومي د هلیز چې چین له روسیې سره نښلوي عملان پیل سوی دی. خو شاغلی الکوزی وای دغه لارې د مرستال د هلیزون د جوړولو پاړه چې د افغانستان له شمال څخه تیریږي د نامنوی په اړه اندیښنې موجود دي. نوموړي زیاته کړې په هغه کانفرنس کې چې په روانه میاشت کې په چین کې د ورېښمو د لار د بیا جوړول په هدف جوړ شوی و. د افغانستان په شمال کې د نامنوی لقبل د کانفرنس ګډونوالو زړه نازړه د ورېښمو د لارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کرنیزو موزیرو او ګټورو حشراتو د پیژنګلوي او کنټرول لپاره یو مجهز لابراتوار جوړوي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار کولای شي چې د کرنیزو محصولات لپاره درې ګټوري حشرې تولید او یو سلوشل موزیر حشرې لمنځه یوسي. دا لابراتوار د کابی د حیاتي علومو د نړیوال مرکز د یو سلو پنځوس زرو ډالرو په مالی او تخنیکي مرسته چمتو سوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار به په لومړي سر کې د هیواد په مرکزي او ختی زون او سمو دورس به په نورو زونونو کې هم فعال کړي. د نورم او سندر ادارې چارواکي وایي دغه ادارې او سوداګرۍ او صنایع خونو ترمنځ نن یو تړون لاسلیک شو. د نورم او سندر ادارې رئیس پوپلزی پوپل وایي د دغه تړون له مخې به د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولان سوداګرو ته د نورم او سندر اړوند مسایل تشریح کوي. شاغلی پوپل وایي د نورم او سندر د قوانینو په مراد کولو سره به سوداګر هم ګټه وکړي او اموال به ښه مارکیټ پیدا کړي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لچینو بهرنۍ اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ، یو یورو اته شپږ افغانۍ، یو انګلیسي پوند څلور نوی افغانۍ او یاپله یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ پنځه کوله د امارات یو درهم شپاړس افغانۍ پنځه څلوېښت کوله زر ایرانی تومن اتلس افغانۍ پنځه څلوېښت کوله او زر پاکستانی کلدارې پنځه سو اووه اتیا افغانۍ.
په هلمند کې ډېر انجونې تر فراغت مخکې خونځي پرېږدي. کتونکي لیتونه جبري ودونه د عمر لوړېدل او د کورنیو لخوا په لوړ سن د نجونو د تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس تایی له هلمند رپورټ لري.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډېر ماشومان نجونې او هلکان د نامنیو له امله د زده کړو څخه محروم دي، خو ډېری هغه نجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې ښوونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګیو پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډېرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوالې د اوړي د رخصتیو پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنیو فشار او د سن لوړې د بولي.
یعنی دختر حق بیرو شدن حتی از خانه نداره، اما بعضی ها برالاوه که زیاد مشکلات هستن حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب،
په دې ښوونځیو کې ځینې داسې نجونې هم شته چې د کورنیو په غلا درس وایي، خو اکثره یې تر یوه یا دوه ټولګیو پورې وروسته اړېږي او ښوونځی پرېږدي. د هلمند پوهنې د ریاست د شمیرو له مخې اوس مهال څلور پنځوس زره نجونې ښوونځیو ته ځي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي نجونې په بېلابېلو عواملو ښوونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورني او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمېره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي، اول علت دا ده. دویم علت دا ده چې وایستئ د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې قطره او کانه ویل کېږي. د دغه ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتي مسایل دي چې د پلاني لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نه ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي، بلاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کیږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقرم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي، خو ځای نه دی نیولی.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصا د رخصتۍ په وخت کې یا د رخصتۍ په ټایم کې. موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شریکه کړې هم ده، ولایتي شورا راغله دي جریان څخه خبره ده، زموږ د پوهنې محترم ریاست په دې جریان ده خبر دی. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی شل شوی.
که څه هم څو کاله وړاندې په نوزاد خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې ډېر نجونې ښوونځي تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په نادالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند کوزدي نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچي او د ایالت په نورو سیمو کې د تودي هوا لامل ده وژل شو کسانو شمیر شیبه په شیبه لوړیږي او د چارواکو په وینا چې تر دې دمه پکې تر 200 زیات کسان وژل شوی دي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په دې هیواد کې د برېښنا د پټاوي لامل پر مرکزی حکومت نیوکه کړې دي. زبیح الله شفق رپورت لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغه وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد، لړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سېشنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسېدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربېره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډ پورته ښودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرول او ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څنګ مشري ډاکټر سیمی جمالی د سېشنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پروسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغان د پاکستاني پوځ مرستندوی مرکزونو ته مراجعه وکړي. زول ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نیم زر ناروغان درمل نکړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
سپین مړی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایلي او هغه یو داسې نمونه بولي چې کېدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراق ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي کنه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
کورد ځواکونو تیره اونۍ د سوریې یو مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همداراز د سه شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقی ښار په 50 کیلومتره کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کورد ځواکونه د رقی ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یو داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کېدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال شویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ تلاف هوایی بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سوچي دغه ډله لماتې سره مخامخ کړي خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي شهر کې عراقي ځواکونه خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه شهر ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکنیز ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالی مشارکت له کبله ترلاسه شوی دی په پراخ ډول ستایل شوی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دیش کارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
Josh Ernest د کورت ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثر وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیه له خاورې تیر سي او د کوبانی سرحدي شار د بیرته نیولو لپاره د سوریه له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځنګړي ډول یې په کورت سیمو کې شی پایلې اخیستې دي. د پینټاګون او کورت ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه شار به د دوی احتمالي راتلونکي هدف وي کنه لڅویلو ډډه کړي ده. امریکایي چارواکي وایي کورت ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت اړتیا لري سره له دې چې کورت ځواکونو د رقی شار د شمال لویدیز لوی لارې پنیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي. خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې مخکخه خزي ځنګړې پروګرام او همدارنګه اساسي او بشري حقوقونه پروګرام لرو، خو مخکې لدې نه چې د دوو ونیزو پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د ایران پوخنی ولسمشر محمود احمد نژاد ویلي امریکا د شیعه مسلمانانو د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمه پیړۍ کې لا درک شوی خو بیرته راځي او پر ټولو ځمکه عدالت رامنځته کوي. د ایران پوخنی ولسمشر محمود احمد نژاد په دې د اثر چې د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته ورړولې. نور تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې واوري.
د ایران د پخوانی محافظه‌کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپور نه خبر سوی چې وای د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځارو پټ سوی او د ځکه پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بیرته راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمیر عالمانو ته د وینا پر مهال د خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یو انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوي دي. دا پاڼه د دنیشدو ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لوی دځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغه تحقیقاتو چې د قوم، نجف او مشهد په علمي حوزو کې کیږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همدارز راغلي چې لوی دځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. دغه په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمایسته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطان او بلله او زیاتوی چې لویدیز په تیر بیا امریکا د امام زمان بیرته راتګ د خپل امپراتوري لپاره یو غواښ بولي. راپور زیاتوی احمدی نژاد د خپل ولسمشری په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپل کورنۍ او بهرنۍ چارې په یو ډول د شیعه مذهب په امام پوری تړلې وې.
د دې پوری
چې ما ریختیم د وای دا پیسې چې مشتل لاسکړې دي د امام زمان دي او بل ځای د وینزویلا د پخوانی ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د په خبره امام زمان ته درلود.
در تمام سخنرانی هاش اسم امام رو میآورد.
دوی په ټولو ویناو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لار د امام لار ده. کله چې له چاوي سره د امام رضا علی السلام زیارت ته ولاړو هلته باید دا غسیره لیدل سوی وای چې څه ډول خبري اعلان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبري وکړي. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د دوو تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا پر رسنیو کې مطرح شوی دی.
مخکخه خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی زه خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خداوی چې زبه پراتلون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی ک د کور غړی او پلار او مور دته وه څولې حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لسته لې،
مګر زما نمبر ټاپ نمبر وی او دا امکانات مې درلوده چې هم انجنیری انتخاب کوم هم ډاکټري انتخاب کوم او یا بل لاس څه مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې له خیر ستور راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دار چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینه وو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوي؟ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایي په هغوی هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازره خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري، مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څیر ده، یوه نجلۍ شای نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوي؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړي، په هر رقم څه کوي تعلیم وکړي، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې شوې له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه ورکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. پا
په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.96 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اورېدلی سئ. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د کابل د سیمه ییز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو د سه ناجایز استفاده ونی شي. یعنی کنوانسیون د هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوت ده افغانستان کې د دیش کاله جنگونه، د دیش کاله زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه تر سره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي تر څو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
وبو نلورو موږ حکومت خایش لرو چې موږ وبو بندوبست
کړی. فکر چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو قبول پاړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان پاره ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایل تو چایل ورته وي یا طفل به طفل ورته وي. په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهی ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید تر سره نشي چې دا غوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کی او د ماشومانو لپاره خ د ژوند زمينه مساعده کی. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومان ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامه ولري چې ترغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرېنږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو پاک کلام ملسه.
آزادی رادیو لوونه تروو.